سلامونه ستړي مشه تاسې زموږ خاک لا ساتي رادیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پایلو که څه هم د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي و چې متحده عرب اماراتو ته تخلي شوي افغانانو سره به مرسته کوي خو یو شمېر دغه افغانان بیرته افغانستان ته لیږدول شوي دي. روجرز نن د شنبې د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د یوه اطلاعاتي سیستم په حواله دا خبر ورکړی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا 12 زره افغانان متحده عرب اماراتو او بیا له هغه ځایه امریکا ته ولیږدول شو، خو شاوخوا 13 تنه د امریکا په بخښنه سره د اماراتو په یو کم کې به برخلیک پراته و. د روجرز معلومات ښیي چې دغه 13 تنو ډلو د دغه 13 تنو لاډلې د کورنۍ د جولای په سر کې بیرته افغانستان ته لیږدول شوي او متحده عرب اماراتوي معلومات امریکایي لوري ته ورکړی دي. د همدې پلان لمخې ټاکل شوی و پرون یکشنبې 15 تنه نور افغانان هم له امارات افغانستان ته ولیږدول شي، خو روجرز وایي چې دا کار به شوی وي او کنه دوی معلومات نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر پولیفو ګراندی وایي د طالبانو د حکومت له مشرتابه سره یې د ستنو شو کډوالو لپاره بیړني حالت خبرې کړې. ګراندی چې له څو ورځو راهیسې په کابل کې دی نن پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلي د ستنو شو په ځانګړې توګه ښځو ماشومانو ستونزو ته خوندي او باعزته رسېدنې د بحثونو یوه برخه وه. هغه ویلي داسې مهال چې افغانستان له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دی، دغه هېواد نورو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر داسې مهال د افغانستان په سفر بوخت دی چې دغه هېواد ته په تېرو اونیو کې لسګو نظر کډوال له ایران ایستل شوی او سخت شرایطو کې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی له خپل پاکستاني سیال سید محسن نقوی څخه وغوښتل چې افغان کډوالو او بندیانو سره ښه چلند وکړي. حقانی او نقوی پرون یکشنبې کابل کې سره کتلي دي او د اړیکو باور او اعتماد فضا پر رامنځته کول ټینګار کړی. که څه هم پاکستان تل د طالبانو حکومت تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي، خو دا چې دغه خبره هم ملاقات یاده شوې او کنه د طالبانو خبر پاڼه کې ورته اشاره نه ده شوې. نقوی وروسته تر هغې کابل ته سفر کوي چې ویلی دی پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغانانو د اقامی موده نه تمدیدوي. پاکستان له 2023 کال راهیسې هلته پر افغان کډوالو شرایط سخت کړي او لسګونه زره یې خراج کړي دي. د پاکستان لکتر لگا اته ملیشه سرتیری د وزیرستان په اورګزی ولسوالۍ کې له وسلوالو نخودو سره په نخته کې وژل شوی او یو ولسن ټپیان شوی دی. زی سرچینو نن دوشنبې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې نخته د همدې ملیشو پر کاروان پیل شو او 2 ساعته یې دوام وکړ. خبر کې راغلي چې 4 تنه وسلوال هم وژل شوی دي. له افغانستان سره پر پوله قبایلي سیمو کې په درستیو کې دغه ډول تاوتریخوالی زیات شوی دی. او د پاکستان پولیسو نن دوشنبې ویلي له 200 زیات کسان یې په بلوچستان کې د ناموسي وژنې د ویډیو له خپرېدو وروسته نیولې. د دغې وژنې قربانیان بانو بی بی او احسان الله بل شوي چې 13 میاشتې له تېښتې وروسته نیول شوي او په ډزو وژل شول. د دغې وژنې ویډیو تازه ټولنیزو رسنیو ته راوتلې چې پراخ غبرګونونه یې پراولې. په نیول شویو کسانو کې د نجلۍ هغه سپینګرې خپلوان هم شامل دی چې یوه قومي جرګه کې د دغې سرایي محکمې پرېکړه کړې ده. د بلوچستان ایالتي حکومت د یو بوږنوونکی جنایت بللې او د ترهګرۍ د تور په قضیې ورته پرانیستې ده. د پاکستان په لرو پرتو سیمو کې وخت نا وخت د پت په نوم دغه ډول تاوتریخوالی رامنځته کېږي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
سلامونه ستړي مشه د از ما حق دی پروګرام ته مو زه فریده سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. د طالبانو حکومت پرون په افغانستان کې د 1400 میلادي کال د کانکور نتایج اعلان کړه. په دې نتایجو کې د کانکور عمومي اول نمره سید موسی د کابل د پامیر نوین خصوصي ښوونځي فارغ شوی زده کوونکی و. د کانکور دویم او دریم نمره هم د دغه ښوونځي فارغین و چې په کانکور کې د ښو نمرو په ترلاسه کولو سره د طب پوهنځي ته بریالي شوی دی. خو سکال دریم کال و چې افغان نجونو په دغه کانکور ازموینه کې ګډون ونه کړ، او څلورم کال دی چې افغان نجونې له ښوونځیو نه فارغېږي. له دې سره بیر افغان نجونې پوهنتونونو ته د تګ اجازه هم نه لري او په کور کېنول شوي دي. پرون چې موږ یو شمېر افغان نجونو سره د کانکور د پایلو په اړه باندې خبرې وکړې، دوی د کانکور ازموینه خپل هیلو ته د رسیدو یو پل یاد کړ او یادونه یې وکړه چې هر کال کله چې وینه لکان د کانکور په ازموینه کې بریالی کېږي پوهنتونونو ته ځي، دوی یو کال له خپل هیلو شاته پاتې کېږي او کله چې دغه نتایج لاندې کېږي دوی ورته ځورېږي او کړېږي. که څه هم کېدای شي د ډېرو ورونه یې په کانکور ازموینه کې په ښو نمرو ښو پوهنځیو ته بریالي شوي، خو دا چې په ټوله کې افغان نجونې په دغه ازموینه کې د نه ګډون له کبله څومره ځورول کېږي، احساساتو ته یې څومره صدمه رسي، یو په ټوله کې هغه شاتک چې دوی کې د دریم کال دی چې د دوی کانکور ازموینه کې ګډون نه کوي، او څلورم کال دی چې دوی ښوونځي ته نه ځي، نو هغه کسان چې د اقل په شپږم صنف کې یا اووم صنف کې اوس به فارغ وو، یا کوم کسان چې لسم دولسم ټولګي کې وو، دوی یو کال دوه کاله مخکې کانکور ازموینه ته آماده وو چې امتحان ورکړي او پوهنتونونو ته لاړ شي. خو د په ټوله کې دغه عمر چې تللی دی، دغه وخت چې ضایع شوی دی، جبران کېدلی شي، نشي کېدلی. په کورونو کې نجونې په کومو کارونو مصروفه دي، او لدې سربیره کم کسان چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي، دوی ورته په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه کوي. د دوی فعالیتونه څنګه دي؟ آنلاین زده کړې په څه وضعیت کې دي؟ نن په پروګرام کې پرې خبرې وکړو. ولله زده کړو محروم نجونې هم را سره دي په پروګرام کې، همدارنګه د ښځو د حقونو فعال هم را سره دي. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ، د موضوع په تلاړو سره خپل نظرونه شریک کړئ. نن سره په پروګرام کې د ښځو د حقونو فعال او ژورنالیست مینا اکبری، همدارنګه له زده کړو راګرځول شوي زده کوونکي هریوا، او د لسم ټولګي زده کوونکي چې اوس هم له زده کړو پاتې ده شبانه نوري دي. تاسو درې وړه قدرمنې پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. مننه له دې چې وخت مو پریښود او راغلی ګډون مو وکړو. شبانه جانې، له تاسو سره به پیل کړو. تاسو سره چې وړاندې ما خبرې کړې دي، مرکې مو سره کړې دي، لسم ټولګي کې وایي چې طالبانو ښوونځی وتړو، تاسو له زده کړو پاتې شوي، یعنی تقریبا دا څلورم کال دی چې تاسو اوس احتمالا د پوهنتون په دویم صنف کې وایي، که چېرته زده کړو ته مو دوام ورکړی وي. څه کال بیا کانکور ازموینو کې الکان اول مقام وګټه، او بغیر له دې چې نجونې ورسره رقابت وکړي، داسې یو رقابت یو طرفه رقابت دی چې یوازې الکان په کې خپلو منځونو کې رقابت کوي، نجونې پکې نشته. کله چې کانکور نتایج اعلانېږي څومره ځورول کېږي؟ کله چې نتایج ګوري خفه کېږي؟
سلام نو غلی سیاست ته غلی اکبری ته نور خويند ته لږه ټول بخه وسته یو خیان چې پر موضوع کې مو خفکی ګو او تر ټولو د خفقان شه د خوغه بخوا پر اوسه کول چې کله چې د دفتر نه راتللم نو پلار کې د هلکانو د مکتب فراغتو نه د مکتب فراغتو نه د دوی په دې کولای باندې انزاګان کړي وي چې هغه لاړځه یعنی زپوښوي چې زما هیلې څومره نیمګړې دي، زما نه یوازې زما زموږ ټولې نجونې هیلې، یعنی شاید ورځې ډېرې خرابې ورباندې راغلې وي. دغسې ورځې چې زده کړې مثلا د مکتب پرانیستل وي یا د ښوونځیو هغه مهمې ورځې دي، خو هغه ورځ چې کله ما هغه هلکان ولیدل چې دوی کالي رنګه انزاګانې ورباندې شوې وي، هغه ورځ واقعا چې ما تر ټولو سخترینه ورځ وه چې تېره شوې وه.
ستاسو کورنۍ کې بیا شبانه جانې داسې څوک شته چې هغه د کانکور ازموینې ورکوي یا درس ورته وایي، او تاسې اجازه نه لرئ د دې په خاطر باندې چې نجونې هستې د ازموینې کې ګډون وکړي یا درس وایي یا آمادګي ورته ونیسئ؟
اوس ما د کاکا زامن دي چې او د عمر زامن مشتې، هغوی چې دي آمادګي وایي د کانکور، خو تر اوسه کانکور امتحان نه دی ورکړی. نو هغه ته چې زه ګورم کله چې د مکتب په وخت کې هغوی تقریبا په اووم او اتم صنف کې وو، ما به دوی ته زه به پنځونې تاسو نه مخکې خلاص کړم، زه به تاسو نه مخکې دغه رشتې ته کامیاب شم. نو ما ژوند او د تقدیر لوبې برعکس وکړل، ادي دوی کانکور وایي سبا بله ورځ د امتحان ورکوي، او زه لا هماغه چې ناستم او مکتب مې نه دی خلاص کړی.
روسته بله تاسی نور پا دیاره چه ده خونزی خاطری دی کمی بی دیر یادی گی وست بکور که چکه پا دیاره بدن ندیر وارم هری واجانی تو هم ستالی مشی بخیر اغلی زهیل مندیم چه ستاسی نوم سم تلفز کم و ستیروتنه پا که و نکم لطاسی وارم چه تاسی سک کال ده کنکور از موینو پارا باندی واره دل او فکر کوم چې تاسو به یا سکال یا بل کال ته فارغې ده ځکه چې ووم ټولګي کې و چې طالبان راغلل سای احساس څنګه و څومره خفه شوې
سلامونه تاسو ټول ته هیله ده چې ښه به وای زما سره ځینې خپلوان وو چې په یو کال ښوونځي ته شامل شوي وو نو ډېر وختونه ووتل ځینې وختونه داسې کېږي چې زه بیخي راڅخه ګډوډ شي چې زه به اوس په دوهم ټولګي کې وایم نو بیا د هغوی پوښتنه کوم چې هغوی په دوهم ټولګي کې دي نو بالکل منه ډېر وم کله چې هلکان وینم سهار وختي چې دوی ځي یا مې وروڼه ځي پخوا به زه له وروڼو سره یو ځای ښوونځي تل تل تلم خو اوس چې کله دوی سهار وختي ښوونځي ته ځي نو زه کوښښ کوم چې دوی ونه ګورم نو ډېر اندېښمنه کېږم او ډېر خفه کېږم کله چې هغوی وینم او همیشه همدې فکر کې وم چې اوس به زه هم درس ویل او ښوونځي ته به تللی نو اندېښمنه ډېره م او ډېرې ستونزې ذهني راته پیدا شوې دي له همدې امله
هری واجانې کله چې د ورونو ګوري یا تر زمان یا شاوخوا کوم کسان چې هلکان دي دوی اجازه لري کولی شي لاړ شي ښوونځي ته یا کور کې ورته څوک څه نه وایي او حکومت خو دا په پنجونو باندې بندیزونه وضع کړي چې دوی ښوونځي ته دی نه ځي کله دې داسې هیله کړې ده چې کاشکې ته ملکوی شي کولی د شو لاړ شي د هلکانو سره یو ځای ښوونځي کې درس وایي
بالکل ډېری وختونه ډېره نه هیلې شمه کله چې دا فکر کوم چې دومره وخت را باندې ځای شه او نه پوهېږم چې نوره به څومره دغه په دې کې یو ښځه یم نور محدودیتونه به هم را باندې لګېږي نو کله وارې هم دا سوچ راته کوم او دا فکر کوم کاشکې زه هم هلک وای ځکه ورور مې دا هغه هم دا هیله درلودله چې یو ژورنالیست شي او ما هم همدا هیله درلودله اوس هغه وینم هغه پوهنتون هم وایي او بیلابیل ځای کې دنده هم لري نو زه چې هغه وینم نو زما یوازینی د محدودیتونو لامل زما ښځېتوب دی دا چې زه یو ښځه یم نو ما ته ارزښت نه راکول کېږي او په ما باندې محدودیتونه لګېږي نو ډېره سخته خفه کېږم او زه وایم کاش چې زه هم هلک وای نو اوس به زه هم تر خپلو هیلو رسېدلی وای
مدن هری واجانې بیرته درته راګرځم اغلی اکبري تاسو ستړي مشې پروګرام ته بخیر راغلې تاسو زموږ د دغه دوه قدر منو مېلمنو چې له زده کړو راګرځول شوې دي او کلونه کېږي په کور ناستې دي همزولي الکان پاپا هر کال مختزي چې پانتونونو ته لاړه چې کانکور ازموینه چا ورکړو څوک په سنفونو کې مخکې شول خو دوی په کور د طالبانو لخوا کېنول شوې دي او پلم هم دا ده چې پاپا سیستم کې به بدلون راځي او سیستم به ماده کېږي محیط به برابرېږي او بیا به نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکول کېږي دا چې دا کار به کله کېږي د دې معلومات هم نشته او طالبان حکومت اوس حتی د نجونو د زده کړو په اړه باندې بېخي یوه کلمه هم نه وایي پخوا په دې برخه کې یو څه پرمختګونه وه یو څه دادخواهي وه افغانستان دننه او بهر کاغه نارینه او کاغه خزینه او غږی ډیر پورته کوه پرسته او کلونه کې دغه ګونم یو څه چپ شوې دی او دغه مسله چې افغان انجونې خوانځي او تنه زیو څه عادي شوې ده ستاسو په باور باندې ولې دغه سی یو چپ تیار منسته شوې تر شای لڅه د خلک نور ستړي شول په دې چې وایي چې انجونې مکتب ته پرېږدي کنه دا موضوع ډیر عادي شو چې بس انجونې مکتب ته نه زینو نه دي
سلامونه فرید جان تا ته او د خبرونه د دوه ملمنو ته د خوینو ته او ټول اوریدونکو ته په پای کې زه غواړم دغه دوه خویندو چې سمره تکړه دي ماشاالله خبرونه معلوميږي او د دوی په غږ کې یو درد دا چاغه درد یوازې خزینه حس کولای شي نه نارینه نو د دوی په زړه کې چې کوم درد دا د دوی په ذهن کې چې کومه ناهیلي ده دا زاوته او ټول خزینه درکولای شي نو زه په پیل کې لدوینه غواړم منه هلي کېږي په خبره کې منه هلي ډیره ده یو ورځ به ان شاء الله تاسو په داسې مقامونو ته رسیږي چې تاسو به تصور هم نه کړئ ځکه چې افغان انجونی افغان میرمنې ډیره تکړه دي او تر څو چې په ژوند کې ستونزې نه وي تاسو نشئ کولای کامیاب شئ. ان شاء الله چې د دې تیاری وروسته به یو روښنایي هم راځي. او را بشم پوښتنې ته فریده جانې، په د 2021 کال د چې اوس 2015 کال ده، په دې درې څلور کلونو کې د بیلابیلو نهادونو څخه او د بیلابیلو ګروپونو څخه فعالې مېرمنې چې هغو به لاریونونه کول، د یو طریق له بل طریق نه به دوی خپل غږ اوچت کوه، متاسفانه پر طالبانو باندې د طالبانو په کړنو باندې څه مثبت اغېز رانه وستله. خو صحیح ده، زمونږ غږ تر نړیوالو ورسېده چې زمونږ په هیواد کې دغسې یو ناورین ده. زمونږ افغانې ملالې، زمونږ خویندې د دغسې یو ظلم ښکار شوي دي، که هغه د حقونو په برخه کې وي، د تعلیم په برخه کې وي، د ژوند کولو د آسایش په هره برخه کې کوي، خو نړیوال هم متاسفانه په دې باندې چوپ پاتې شول. که اوس څوک وایي نه نړیوال خو چوپ نه دي پاتې شوي، هغو غندنه کړې ده. زه د یوې افغانې په حیث باندې زه د نړیوالو غندنه څه کړم؟ د دوی غندل زموږ هیڅ درد نه دوا کوي، خو که نړیوال وغواړي، ملګري ملتونه همداسې نور، نو دوی کولای شي د طالبانو په دغه چلند کې بدلون راولي، او تر څنګ دوی بیخي ورک کړي له دې هېواد څخه، خو نه غواړي. دا چې د دوی څه پلان ده، هغه به ورو ورو خپل افشا کېږي، ټول به یې وګوري. او له بلې خوا نه ښځې، کومې مېرمنې چې وي فعالې وي، غږ وي اوچته، دوی ستړي شوي له دې حالت څخه. که په افغانستان کې زموږ خویندو لاریونونه وکړل د همدې طالبانو له خوا څخه، په کلاشینکوفونو باندې ووهل شوې، په لرګیو باندې وډبول شوې، سرونه پښې ورته ماتې کړلې، جیلونو ته یې بوتلې، مړې او ژوندۍ ورک شو. همدغه د دې لامل شو چې زموږ د افغانو خویندو چې دننه په هیواد کې دي، د هغوی غږ یې خاموشه کړ په دې طریق باندې. او راشو دې ته چې بهر له هېواد چې کومې افغانې مېرمنې دي، صحیح ده چې اوس هم دوی فعالې دي، خپل غږ اوچتوي، خو متاسفانه دوی هم ګوري چې هیڅ ډول توجه پاملرنه نه ورته کېږي. دوی هم له دې وضعیت څخه ستړي شوي دي، په دې هیله چې
خبرو کې اشاره وکړه او د خویندو ته مو هم یادونه وکړه چې مناهلي کېږي، هیله مندي شته او اړتیا ده، ضرور ده چې موږ هیله مند اوسو تر څو پاینده کې که د دې امکانات برابر شي چې نجونې بیرته وکولی شي ښوونځی وته ستنی شي، که څه هم د دوی هغه د زده کړو وخت یو څه تیریږي، ورنه وخت ضایع کیږي، او دا داسې یو وخت ده چې دوی باید حتماً ښوونځی ته لاړ شي. او کله چې تیریږي، مثلا اوس یوه نجلۍ په اووم صنف کې کوي، دا دولس کلنه ده، خو اوس دولس کلنه وه، اوس حساب وکړه چې څلور کاله تیر شوي دي، دولس نه راواخله، دولسو کې چې څلور نور واشه، دا د شو شپاړس راځي، کاتلس راځي، زماریا زم دومره قوي نه ده. د دې نجلۍ عمر ډېر لوړ شو، په اتلس کلنۍ یا اولس کلنۍ کې خلک د ښوونځي نه فارغېږي، او چې ډېر اوږد شي خلک په پنځه کلنۍ کې د پوهنتون نه فارغېږي. دغه عمر چې دوی باندې تیر شو، او دا لا هم هیله مندي شته، او موږ یو بل ته باید زړه ورکړو چې هیله مند اوسو. دغه ښځې چې له افغانستانه بهر دي، دوی ولې ستړي شوې؟ په افغانستان کې لا نجونې هیله مندې دي چې ښوونځي به پرانیستل کېږي، دغه ښځو ولې داد خواهي پرېښې ده؟
فریده جان، بالکل، ته ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. څومره چې ورځ تېرېږي، زموږ افغان خویندې ناهیلې کېږي، د دوی د استعداد څخه کمیږي، ځکه چې همدا ناامیدي د همدې لامل کېږي. نو ځکه وایم چې باید امیدوارې واوسېږي، خپلې مطالعې ته دوام ورکړي، خپل هغه د مکتب تېر کتابونه لولئ، تر څو چې ذهن مو شاته پاتې نه شي، او لا وکولی شي ذهن مو روښانه وساتي. او دغه خویندو ته که راشو چې بهر دي، اوس هم فعالې دي، خو هغه استي چې باید مخکې فعاله وي، که څنګه چې دوه کاله مخکې، دوه نیم کاله مخکې فعاله وي، هغه استي اوس فعاله نه دي. خو د دوی هم غږ نه اورېدل کېږي، مشکل دغه ده فریده جانې. که غږ هم واورېدل شي، صرف غندنه کېږي. نو غندل د افغان خویندو هیڅ ستونزه نه راکموي، هیڅ کوم درد ته نه دوا کېږي. نو په دې هیله چې خپل نړیواله ټولنه او د بشري حقونو اړوند نهادونه دوی دغه ته پاملرنه وکړي، او په دې برخه کې خپل ځان دخیل وګڼي. که دوی خپل ځان دخیل ونه ګڼي، نو واقعا اوس هم حالت ناورین حالت کې ده په افغانستان کې، لا به د دې نه هم د ناورین حالت کې شي.
دلته یو پوښتنه راپورته کېږي، په افغانستان کې افغان نجونې چې د یو افغان پلار لور ده، د یو افغان ورور خور ده، له زده کړو پاتې کېږي، دا یو افغانه ښځه ده، یو افغان نجلۍ ده،
که د افغانستان په هر افغانان ورته کار کوي یو خبر، خو ولی زموږ همیشه باید حق په نړیواله ټولنه باندې وي چې طالبان راضي کړي؟ ولی باید موږ همیشه نړیواله ټولنه ته پته مو وسو چې دوی طالبان ته قناعت ورکړي چې تاسو د خلک راضي کړي تر څو موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس وایو؟
متاسفانه فریدا جان، اوس مهال په افغانستان کې دغه سیوا ډله واکمنه ده چې دوی ته د حدیث لتر له خوا څخه، د اسلامیت له خوا څخه تک هر ډول شرعي دلیل ورته وړاندې کې، حدیثونه ورته وړاندې کې چې اسلام کې دغه حق زموږ خویندو ته ورکړل شوی ده، دوی نه ګڼي. خو په نوم د اسلام دوی راغلي دي چې موږ یو اسلامي حکومت یو، موږ یو اسلامي نظام حاکم کړی دی په افغانستان کې. خو کړنې چې ګوري بالکل د اسلام سره په ټکر کې دي. په اسلام کې ویل شوی دي چې افغان خویندې د زده کړې وکړي، هغوی کولی شي تعلیم پرې ضروري ده په نرو په ښځه باندې. خو دوی دا نه مني، دوی وایي دا ناسم ده. کله چې خپل ځان اسلام ګڼې، د اسلام په چوکاټو برابر ګڼې او کړنې د اسلام نه دي، هماغه چې په اسلام کې کوم حدیثونه د ښځې او نارینه وو لپاره راغلي دي، ته چې هغه نه مني، په دې کې شک رامنځته کوي، نو ته اسلام نه یې. زه بالکل دا د اسلام سره په ټکر کې بولم. او دی خو ځکه د مجبوریت له مخې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو لوی سازمانونه هغوی کولای شي چې د پردې تر شا چې دوی کوم سیاست لوبوي تی هغه طریقه چې تر څو په دوی باندې کامیاب نشي او د طالبانو د کړنو ته بدلون ورنه کړي، ټولنه هیوادوالو دوی په کافي اندازه خپل کوشش وکړو. لا باید موږ خپل دغه کوشش ځلاند او روان وساتو تر څو چې داسې نه چې دوی وایي واقعا دوی سر کې خود زموږ دغه ظلمونه ته نه، موږ هم باید فالو وسیږو. خو نړیواله ټولنه د بشري حقوقو لوی سازمانونه او غیره غند رول لوبولی شي په دغه برخه کې نسبت د عامو خلکو نه.
مننه تاسو بیرته راګرځم. شبانه جانې، که تاسو راته وایست دا د څلور کالو شو چې نجونې په کور ناستې دي او ښوونځي وته نه ځي، تا په دې څلور کالو کې څه کول؟ درس دي ویلې؟ کومه بهرنۍ ژبه د زده کړه؟ یا خیاطي؟ زیاتره خویندو خیاطي پیل کړې ده، ځینو کسانو نقاشۍ ته مخه کړې ده، ځینې کسان همداسې مطالعه کوي. تا ځان ته څه مصروفیت پیدا کړی و؟
او ما ته تقریبا د موبي ګروپ سره مې په یو لوی پروژه کې یو کشان واسه مې ونیم کال کار کا ورک بیا سره مې کار کړلو او په ورسره کې فالو ما د دې ځان په کور کې مې هم ځینې مسؤلیتونه ولکه تاسو مخ ته خبرونه کوم چې تاسو ځینې ذکرې واسه مې نور کار نه ذکرې وو.
دا تاسو لپاره ستونزمنه نه و چې له ځان نه فارغ نه وي وظیفه پیدا کړه؟
ستونزمنه و، خو د دې ولادت سره د مخ شوم مثلا چې کله رسنۍ کلورم هغه یوټیوب چینل وو، هغه ته ماته ویل چې په مکتب اسناد لري هغه ترتیب هم نه و دومره. خو هغه نوروز سره چې کله راکوزیا ته راغلم هغه ته کوم زوم دي اسناد ترتیب نه و، او کله چې لږه ورسې جو کې شته راغلم هغه ته ځای و چې مثلا د مکتب شاګرد نه هم نیولو. نو په دې صورت کې ماته کوم څه پیښ شو مثلا تر هغه خزه ماته پیدا شو چې ما د مکتب اسناد نه لرل ویل نه نیولم، نو دا څه څه سره هم مخشوم.
یعنی تاسو ته دومره دوره کار کړی ډیره برخه رضا کارانه بغیر لدین چې ماش واخلې کار مو کړی؟
او تقریبا پرې کې یو کال هم دغه سره دی او پاتې یو نیم دوه کال نور بیا ما په ماش کار کړی.
څنګه د ژورنالیزم کې کار کول څنګه څومره خوند درکوي؟ ډیر د خوښیږي چې د برخه کې کار وکړي او خبريال شي؟
او دا و چې موږ هم فکر وکړل یو وخت چې کومه یو موضوع په تلویزیون کې خبرونه لیدل، نو کله چې د مرکې به مثلا سیاسي خبرونه بچو ما په غوښتل دلته زه کېنم، خو دا مو وی خلک مکتب کې مو د درس نه زده کړي. نو ما فکر کړم دا کوم څه چې په تلویزیون کې موږ کینو او کوم خبرې کړو دا باید موږ مخکې نه زده یو دې پوښتنه ته ځوابونه مو باید درس ویلې. دا ما څه نه کوي او کوم چې دی یو خوندور ځای دی، یو څه چې د ډاګه ته داخل شي دی یو دی به ترې احساس لري، ځکه چې دلته باید د خبرې وکړي چې خلک پوي کې مثلا کلمات سم وي، خبرې د سم وي، نو ډېر ښه ده، ډېره ښه برخه.
او کور کې د کله داسې ځان خبریال نیولی چې ډېرې خبرې وکړي، یا کله چې نور خلک خبرې نه شي کولی ته د هغې په نمایندګۍ چې ګشې تورې چې ستا په ځای زه خبرې کوم، کله دې دا کار کړی؟
په کور کې خو اوس مثلا چې کله زه رسنۍ ته وتلم ټول خبر یالسته وي، که د ما زمن د کاکا زمن ته ټول خبر یالته وي، او تر ټولو مهم چې دا کار مې کړی دی مثلا د بل چا په ځای مې خبرې کړې. کله چې موږ ایجوکیشن سوو په مووی ګروپ کې، نو زموږ دغه درس چې ورته ولو استاد وه، په دې استاد چې وه د دې پروژې رئیس یوه ښځه وه زوره وطن، نو هغه راغلې وه چې پوښتنې وکړې. خدای استاد نه پوهېږم ځواب یې نه وزده، او که مثلا ځواب یې نه ورکولو چوپ غلې ناسته وه. نو هغه استاده کې مثلا ماته شوې ورته وکړه، که څه هم هغه وخت اصلا نه قرارداد تړلی و نه هم مې کار ورته کړلو دومره رسمي. نو ما چې کله دا ټول شیان ورته تشریح کړل، داسې ماته وکتل، وایي استاد یې ما ورته نه، وایي پروډوسر یې ما ویل نه، وایي اسیسټنټ پروډوسر یې ما ویل نه، وایي ښایسته یې ما ویل.
شبانه جان عمر دې څومره دقیقه نه خفه کېږي؟ تصادف ته وګوره چې یوازې شبانه جان نن پروګرام کې د خبریالۍ سره شوق نه لري، مخکې هر یوه هم یادونه وکړه چې دام خوړې غوښتلې خبریاله شي، او موږ هیله مند یو چې دام په آینده کې شبانه جان او هر یوه دواړه خبریالان شي، او مینه هم خبریاله ده. هر یوه ته راته ووایه تا څه وکړه په دغې تیرو نږدې څلورو کلونو کې؟ آیا تم د خبریالۍ لپاره هڅه کړې که نه، کوم بل کار دې په کور کې کړی؟
زموږ کله مې ښوونځي بند شول، نو بیا ځینې راډیوګانو درسونه شروع کړل، او راډیو درسونه تعقیبوم چې په هغې کې انګلیسي، اردو او دري ژبه ده، چې یو څه له دغو ژبو سره هم بلده شوې یم. همدارنګه خیاطي او اشپزي مې هم زده کړله په دې څلورو کلونو کې.
د ژورنالیزم په برخه کې دې هڅه نه ده کړې؟
د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې مرکې او دا شیان ګورم، او تر ډېره چې تلویزیون ته ناست وم او داسې کوم بحث او یا خپرونه وینم، نو هغه کومه خبریاله ښځینه خبریاله چې ناست وي، نو زه فکر کوم چې دا زه یم. او پوښتنې هم هماغه میلمه چې وپېژنم، بیا هماغه ځای کې پوښتنې له ځان سره جوړوم، او وایم چې که زه د دې په ځای وم ما به ستا پوښتنه کوله یا دا. نو ډېری وختونه دا ښځینه خبریالانې ګورم، او په هغوی په ځان ځای خپل ځان تصور کوم.
کومه ښځینه خبریاله د ډېره خوښېږي؟
په عمومي کومه ښځینه خبریاله چې وي هغه مې ټولې خوښېږي، خو هغه وخت کې زه کوچنی وم دومره مې راډیو نه اورېدله. خو زما یو خور وه، هغې به ازادي راډیو ډېره اورېدله او همیشه به یې اورېده، نو په دې کې به یو غږ وږ د ښځینه خبریاله وه. نو ما به هر وخت ورته ویل چې دا غږ زما ډېر خوښېږي او ډېره تکړه ده، دا څوک ده؟ نو هغې به چې نوم راته وښوده، بیا مې چې بله خپرونه اورېده، بیا به یې نوم راته ښه هېر. هغه فیروزه عزیزي وه.
ها، فیروزه عزیزی ډیر ښه. نن چې ما فیروزه جان سره خبرې کولې، ساسې شمیره راته راکړه، ما ته یادونه وکړه چې هر یوه ته ووایه چې ساسې ما ساسې شمیره هغې ما ته ساسې شمیره راکړې ده، بیا تا سره په پروګرام کې ګډون کوي. واقعا د فیروزه عزیزي راپورونه اوس هم شته، هغه اوس هم ازادي راډیو سره کار کوي، اتمن تاسې به یې غږ اورئ. هر یوه لکه څنګه چې مخکې مینه جان یادونه وکړه، اړتیا ده افغان نجونې هیله مندې اوسي، او لا ځان تشویق کړي چې دغه بندیزونه چې طالبانو وضع کړي دي ورځنی ورځ له منځه ځي، حتی که کلونه دوام وکړي. خو په کورنیو کې د افغان نجونو سره تاسو سره شخصا د مور و پلار خویندو ورونو په رویه کې تغییر خو نه ده راغلی؟ درته خو نه وایي چې اصلا مکتبونه بند دي، نور د کور کار زده کوي، یا هغه نجونې چې عمرې بیا لوړېږي هغې ته وایي چې بس نو ښوونځی نشته، پانتون نشته، واده وکړي؟ داسې فشارونه، داسې خبرې خو بیا کورونو کې نشته؟
زما څخه دوه خورګانې مشرانې دي، نو همدغه ما ډېره تشویق کوي. همدارنګه زما مشر ورور دی، هر وخت که زه ناهیلي کېږم او زه خفه کېږم، ځینې وختونه چې زه کومې خبرې وکړم نو هغه راته ډېر ډاډ راکوي، او هغه یو ارواپوه هم دی. او زه چې تر اوسه پورې هیله من نه یم، نو یوازینی دلیل یې همدا ورور مې دی چې همیشه ماته خبرې کوي او راته وایي چې دغه ورځ به هر وخت نه وي، دغه وخت تېرېږي او یو وخت به تر خپلو هیلو رسېږې. نوره کورنۍ کومه داسې خبره نه ده راته کړې، او هغه مې ډېره تشویق کوي، او پلار مې هم همیشه راته وایي، مور مې ټول سره مرسته هم کوي په دغه برخه کې، یا درسونه وي او کتابونه راته راوړي هر وخت کوم ریډیو درسونه چې تعقیبوم. نو بل دې چې زه ورته وایم دوی راته کتابونه او قلمونه راوړي، او ډېره مې تشویق کوي.
ډیر ښه ده چې په افغاني کورنۍ کې افغان نجونې هم دغسې لکه څنګه چې تاسې تشویقیږي ټولې تشویق شي تر څو دوی وکولی شي بغیر له دې نه چې دغه ذهني فشار چې د طالبانو حکومت له خوا په دوی ده په کورونو کې ورباندې څه فشار نه وي تر څو دوی هغه خپل درسونو ته په سمه توګه ادامه ورکړي که په حضوري ډول نه دي حداقل دوی آنلاین درسونه وای. اغلی اکبری که تاسو راته وایست دغه پوښتنه چې ما له هریوا وکړه په دې وروستۍ کې ملګرو ملتونو ارقام خبره کړې وه چې په افغانستان کې پر زده کړو پر کار له بندیز وروسته د افغان نجونو جبري ودونه او ځان وژنې ډېرې شوې دي او ازادي راډیو چې په دې اړه کوم راپور برابر کړی و په هغه کې هغه نجونو چې لسته کړو پاتې وي دوی په زلونو هڅه کړې وه چې ځان وژنه وکړي ځکه دوی فکر کاوه چې بل حل لار ورته نه ده پاتې. تاسو چې د افغانستان وضعیت څاري د خبریالانو سره او د غنجونو سره او ښځو سره په تماس کې یاستئ، آیا یوازې زده کړې یا د زده کړو نه محرومیت د دې سبب ګرځېدلی چې افغان نجونې جبري ودونو ته اړ شي یا ځان وژنې ته اړ شي او که نه تر شا یې نور علتونه هم ګوري؟
فریده جان، د افغان خویندو لپاره د زده کړې چې کوم وي که هغوی چې په پوهنتون کې وي یا په مکتب کې وي، هغوی د مکتب خلاص دا چې دوی فارغ شي له مکتب نه دا یې ځان ته یوه زینه ټاکلې وه چې زه به دغه زینه ختموم پوهنتون ته به ځم. کله چې زه پوهنتون خلاص کړم زه به یو ښه راتلونکی لرم، په یو ډېرې ښه وظیفې باندې به بوخته وم تر څو چې د ځان لپاره او خپل د کورنۍ لپاره او د کورنۍ اقتصاد د ودې لپاره زه وکولی شم یو کار ترسره کړم. نو د افغانو انجونو یوازینی لامل د دوی د خفګان او د دوی دا چې دوی دې ته اړ کېږي چې حتی ځان وژنې ته فکر وکړي، ان دا چې ډېرې خویندې ځان وژنه کړې ده چې راپورونه هم پرې جوړ شوي دي. متاسفانه زه یې یوازینی لامل همدا بولم چې دوی ته مکتب او پوهنتون یوه د پرمختګ زینه وه، د پرمختګ لاره وه، یوه روښنایي وه تر څو چې دوی خپلو هیلو ته ورسیږي. هغه امیدونه چې ځان سره په ذهن کې جوړ کړي وه چې زه به په راتلونکي کې یوه ډاکټره جوړېږم، د ډاکټرۍ له لارې به زه خپل هیواد ته خدمت کوم، خپل هیوادوالو ته به خدمت کوم، خو چې نن ورځ دغه لاره پرې بنده شوې ده، د دوی هغه هیلې چې کومې دي دا مړاوي شوې دي، دوی دې ته اړ شوي دي چې دوی داسې منفي فکرونه وکړي په خپل ژوند کې.
ستاسې په باور باندې یا په ټوله کې که چېرته تاسې د خپل ژوند یو د پرمختګ هغه کې تجربې د نجونو سره شریکې کړې تر څو دوی هیله مند شي، ځکه که اوس طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی او دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې لاړ شي درس وایي یا په کانکور کې ګډون وکړي یا پوهنتونونو ته لاړ شي، له دې وړاندې هم ستونزې وي که هغه په کورنیو کې وي، خو که د حکومت له خوا بندیز نه و خو په کورنیو کې هم ستونزې وي چې نجونې ورسره مخامخ وي. زه غواړم ستاسې شخصي تجربې واورم، دغه نجونو سره یې شریکې کړې چې پرمختګ څومره ستونزمن دی، زده کړې په افغانستان کې څومره ستونزمنې وي پخوا یا اوس. مینې زما غږ لرې؟ زما پوښتنه مو کنه واخیستې، بیا به یې درته تکرار کړم.
نه پوښتنه مې واخیستله. فریده جانې، صحیح ده چې اوس مهال زمونږ خویندې چې کوم دي هغه دا د څلورم کال په پوره کېدو ده چې دوی د زده کړو څخه که مکتب وي که پوهنتون وي دوی ترېنه محرومه دي، ځکه خپل تجربو نه یو څاڅکی غوندې تجربه مې د خویندې سره شریک کړم. هغه دا چې صحیح ده مکتب باید مکتب نه فارغ واوسېږي، خو د مکتب او پوهنتون تر څنګ تاسو باید یو هنر ولرئ، یو هنر مزده وي که هغه خیاطي وي که هغه تر څنګ یې آرایشګري وي، چې متاسفانه خو بند دي. خیاطي او آنلاین کورسونه دا هم ډېر ښه بدیل کېدلی شي په دغو وختونو کې چې تاسو ترېنه ګټه واخلئ. شخصا زه خپله چې مکتب نه فارغه شوم پوهنتون، خو د دې تر څنګ خیاطي شوه، ځینې نور هنرونه شول، دې ته مې مخه کړه. داسې نه چې زه وایم صرف مکتب وایم پوهنتون نه صرف دې لري، نه، موږ باید ځینې هنرونه نور هم ولرو چې وکولی شو له هغه څخه هم ګټه واخلو. نو واقعا مکتب او پوهنتون خو د پرمختګ لپاره هغه لومړی څراغ ده چې موږ ټولې باید ترې څخه برخمن واوسېږو. خو زمونږ دغه خویندې چې اوس مهال دا د درې کاله څلورم کالم په پوره کېدو ده چې دوی ترېنه محرومې دي، زه په دوی باندې غږ کوم چې په دغه وخت کې تاسو لپاره ډېر ښه فرصت دا کېدلی شي چې تاسو که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ،
تاسو داسې کتابونه ځان ته ډاونلوډ کړئ، مطالعه مو لوړه کړئ، تاسو داسې د یوټیوب څخه برنامې ډاونلوډ کړئ چې وکولای شي په یوې ژبې باندې تسلط ولري چې هغه انګلیسي ده. که تاسو انګلیسي زده وي، تاسو د کور دننه د یو کمپیوټر په درلودو باندې ډېر ښه کار کولای شي، که هغه آنلاین برخه کې وي، که هغه ځینې پروژو کې وي. نو تاسو کوشش وکړئ دا چې دغه وخت کې تاسو بیکاري په کور باندې لاسي د دغه بدیل لارو څخه استفاده وکړئ، تر څو چې ستاسو ذهن لا د خپل پرمختګ لپاره چمتو اوسېږي.
یعنې که په ټوله کې زه ستاسو خبرې بیا راواخلم، هدف دا دی چې هغه نجونې چې اوس په کور ناستې دي د خپل پرمختګ لپاره دی د ښوونځیو بندښت یو خنډ نه ویني، بلکې داسې نورې حل لارې شته، په ځانګړې توګه په اوسنی وخت کې چې ټوله دنیا په انټرنیټ کې راټوله ده، د څوک زده کړې کوي. حتی اوس یوټیوب داسې یو حل لار ده چې کوم کسان چې متعلمین دي، که په پوهنتونونو کې دي، که په ښوونځیو کې دي، دوی زی یوټیوب نه زده کړه کوي، یا چټ جی پی ټی ته ناست وي، د هغې نه پوښتنې کوي، یا په ټوله کې انټرنیټ کې هر ډول معلومات، هر ډول اطلاعات چې تاسو غواړئ هغه ترلاسه کولای شئ، که هغه په هر برخه کې وي. یعنی نن سبا انټرنیټ کې تاسو لپاره استاد شته، تاسو لپاره ډاکټر شته، تاسو لپاره ژورنالیست شته، هر څوک تاسو کولای شئ د دغه بدیلو لارو نه ګټه واخلئ او زده کړې وکړئ. مننه مینه جانې. شبانه جانې، که تاسو راته وایست دغه د انټرنیټ امکاناتو باندې مو خبرې وکړې، آنلاین زده کړې دي او رادیو خپرونې هم دي، لکه هر یو چې د رادیو خپرونې تعقیبي هغې ځینه خپل هغه مکتب درسونه مخ ته وړي، کېدای شي تاسو همداسې یو لاره پیدا کړې وي، یا ځینې نورو نجونو چې هغوی رادیو خپرونې واوري یا ټلویزیوني خپرونې واوري چې مکتب درسونه ورسره تعقیب کړي، یا په څنګ کې ځینو کسانو چې ټلیفون یا انټرنیټ ته لاسرسی لري، دوی د نورو امکاناتو نه ګټه واخلي. ستاسو په عمر یا کوم نجونې چې سامسن فیان وي، دوی څومره دغه انټرنیټ او ټلیفونو دې امکاناتو ته لاسرسی درلودو؟ کورنۍ په دې برخه کې په دوی څومره باور کوي چې دوی د ټلیفون په لاس کې ورکړي چې تاسو واخلئ دغه امکانات؟ چې نن سبا په نړۍ کې د سید کې تاسو ښوونځي ته نشئ تللی، خو دې امکاناتو نه استفاده وکړئ، داسې شوي دي؟
د مکتب له وخت نه چې په یادي اول تقریبا تر نن سم پورې ما تلیفون نه درلود، د دې ته ورته هیڅ هم په مکتب کې زما نه دي پیاد چې تر نن سم پورې تلیفون نه درلود. داسې لرلې یو دوه درې دانې وې چې هغوی لرو، بیا په مکتب ته راغلو، زبو موږ بکسونه پکې اخیستل او موږ ته به ډېر غټ شی ښکارېدو، نو دومره غټ شی نه دی. او په دې کې دومره فکر نه کړم، اوس هم په اوس وخت کې هم ځکه چې څنګه چې د جامعې تنګ فکره کېږي، مثلا که زموږ شاوخوا خلک چې فلان مثال کې زموږ دولت وښیم، د دوی نظر څومره تنګ فکره دی، دغه نظرونه په کورنیو باندې هم په ډېره کې تاثیر لري. ځکه چې ځینې وخت دولت وایي چې نجونې دغسې دي، په دې برخه کې نه باید ټلیفون ورکړی، نه باید بیرون ته لاړ شي، نه باید مخلوط شي ووځي، نه باید د چا سره کښېني او داسې وکړي واسې وکړي. کورنۍ هم دغه فکرونه پکې پیدا کېږي او دوی فکر کوي، ځکه چې وایي چې چیرې اوسې په خوی به د هغوی شي. نو طبعا په دې برخه کې ډېرې کورنۍ چې زه اوس هم پېژنم، هغوی په دې باور دي چې نجلۍ سره نه باید چې ټلیفون وسي، ځکه وایي چې نجلۍ ټلیفون د کار او باسي، د لارې اوباسي، د ژوند اوباسي او نورې پېښې ورته پکې پیدا کوي. اما زما په خپل شخص نظر، هر څوک چې د هر څه نه رقم استفاده وغواړي کولی شي.
اوس مال تاسو ته شخصا په کور کې د ټلیفون اجازه شته چې وکاروئ؟ دا ډېره ښه خبره ده چې افغان نجونې وکولی شي، ځکه که یو څوک د پرمختګ پسې ګرځي او غواړي چې زده کړه وکړي، هغه حتما لار پیدا کوي. هریوا، ستاسو طرف ته بیا وضعیت څنګه ده هلته نجونو باندې په دې برخه کې؟ په کورنیو کې څومره باور کیږي؟
دلته د نجونو سره هغه نجونې چې نمزاري نه یې واده نه وي کړی، نو ټلیفون درلودل ډېره غټه خبره ده او په بدې خلک مني. نو زما کورنۍ کومه ستونزه نه لري، او ما ته مې کله چې موږ ښوونځي بند شول نو پلار مې ټلیفون واخیست او انټرنیټ یې راته کې خلاص کړ، او راته یې وویل چې په دغه برخه کې کولی شي خپل معلومات زیات کړي. نو موږ کورنۍ کومه ستونزه نه لري، خو خپل خپلوانو کې مو کوم انجینر ټلیفون نه لري، او که کوم انجلۍ ولري نو دا ډېره غټه خبره ده. او زم تر اوسه زما خپل خپلوان نه دي خبر دي زر ټلیفون لرمه او کله چې دوی وین زمنګ کورنۍ په خوند تم ټول توایم چې تاسو دا خبره ما کوي چې زه ټلیفون لرم ځکه کا کورنۍ مهم په ما باندې باور لري او دا د هر چا پلاس کې چې دوی د ټلیفون څخه څه ډول استفاده کوي خو بیا هم ځینې خلک ښه نه ګڼي او غلط فکر کوي نو زه ورته وایم څومره چې دا خبره پټه وي ښه ده نو کورنۍ خبره دغه کومه ستونزه نه لري نور خلک نه به خبره وو بیا چې خبرې کوي بیا مونږ نش کولای چار چاته وضاحت ورکړو نو دغه ستونزه شته دلته
وقن د ستونزې پلان په افغاني ټولنه کې په ځای دي هیله مند یو چې یو څه تغییر راشي بدلون راشي او افغان نجونو ته د پرمختګ لارې خلاصې شي مینه جانې له تاسې اورم د دغه ډول فرهنګونو د تغییر لپاره د دغه ډول کلتور د اصلاح لپاره څه کول پکار دی نه یوازې د ټلیفون که موږ راواخلو دا یو وسیله ده چې کېدای شي د ډیرو لپاره د پرمختګ لار پرانیزي که په سمه توګه وکارول شي خو په ټوله کې د زده کړو په اړه باندې د ښځو د کار په اړه د ښځې د ګټې وټې په اړه او د ښځې د پرمختګ په اړه که وغواړو بدلونونه رامنځته کړو له کوم ځای باید پیل وکړو
فریده جان ډیر ښه پوښتنه د دغه سي فرهنګونو چې د پښتو په نوم باندې د افغانیت په نوم باندې جوړ شوی دی او دوی ته خخ کاری ډیر خلکو ته په افغانستان کې متاسفانه نو دغه سي حالت د بدلون لپاره لومړی هدف چې د هغه کورنۍ ده که یو کورنۍ په تعلیم باندې سنبال اوسېږي خپل د اولاد په حق او حقوق باندې دوی پوهاوی ولري خپل د ځان په حق او حقوق باندې او د پردی په حق او حقوق باندې نو په دغه حالات کې بیا دوی چې کله په هر څه باندې پوه ولري په پوهې سنبال وي دوی ترته ماما ته خاله ته کاکا ته همسایه ته د دې حق نه ورکوي چې د دوی کورنۍ موضوعاتو کې لکه د خورکۍ ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې حتی دوی خپل کورنۍ مشکل نه لري خو بهرني همسایه شو خاله ماما کاکا هغوی پکې داخل دي خو که مثلا کورنۍ تر سره پوهاوی وي د دې مسایلو پاکله دوی هغوی ته د اجازه نه ورکوي نو بیا هم که راشو موضوع ټوله په تعلیم باندې ګرځي چې یو کورنۍ ټوله په تعلیم باندې سنبال وي دوی عامه پوهاوی لري او خپل د حقونو پوهاوی لري نو دوی دغه سي موضوعات ته اجازه نه ورکوي او دوی کوشش کوي چې دغه سي موضوعات دغه سي ناوړه فرهنګونه له منځه یوسي
مننه مینه جانې ستاسو رستې خبرې به رسته واورم بیرته به درته راوکړم شبانه جانې که تاسو راته وایست دا کانکور خو تیر شو ازموینې لاند شوې او انجونې لکه د تیرو کلونو په څیر باندې بیا هم خفاوي هلکان که څه هم بریالي شول ځینې به یې پوهنتونونو ته ځي ځینې کیدای شي بې نتیجې سوي وي خو په ټوله کې د یوې افغان نجلۍ په توګه باندې چې دغه وضعیت ګوري او دغه وضعیت څاري ځوروي دي ورونو ته هغه کسان چې کانکور کې بریالي شوي څه ورته وایي
هغوی ته د لا بریاو هیله هیله ده چې په ژوند کې نورې هم بریاوې وویني او زموږ د ټولو د پرمختګ جوګه شي ځکه چې دوی هم زموږ ګرونه دي زموږ د هېواد بچیان دي نو موږ هم د دوی په پرمختګ باندې خوشحالېږو خو واقعا چې زما د هېواد سړو نه د ځوانانو نه د مشرانو نه د ټولو نه زړه ډېر بد دی په تېره خو بیا د ځوانانو نه ځکه چې په هغو ورځو کې کله چې د ښوونځي دروازې باندې شوې باید هغه هلکان او هغه ورونه چې مکتب ته تلل ښوونځي ته تلل نه باید چې نه وتللي وای دوی هم په کور ناست وای کوم چې پوهنتون ته تلل کله چې د پوهنتون دروازې باندې شوې باید دوی څنګ په څنګ ولاړ وای خو بیا که بل اړخ ته فکر وکړو ملامت هم نه دي ځکه چې دلته څوک خپل حق نه شي غوښتلی نو بیا پاتې شه چې دوی په دې موږ حق وکړو نو دوی ته د په ژوند کې د لا بریا او د هېواد ته د خدمت ټولنې ته د خدمت هیله لرم چې دوی ټول زموږ یوه ورځ ووینو چې بهترین ځایونو ته ورسېږو که څه هم زه پوهېږم او موږ او تاسو ټول پوهېږو چې افغانان چار ځای دي تر ټولو ښه ځایونه لري تر ټولو ښه خلک دي او تر ټولو هغه خلک دي چې واقعیا د خپل مټ په زور باندې لګیا دي. نور خو څه هغه خلک چې سواد لري، یا ته هغه زموږ بې سواده او هغه خلک چې سواد نه لري، تاسو فکر وکړئ په ایران کې، په پاکستان کې په څومره زحمتونو باندې کار کوي. نو واقعا چې دوی زموږ ویاړ دی او هیله ده چې دوی په ژوند کې همیشه کامیاب اوسي.
مننه مننه کور ودان هریواتا ترازم سم ام دغه ډول پیغام اورم کده غورونه ته مبارکي ورکي یا څه ورته وای یا څه ګل لري.
دا غورون ته ز مډر ډېر مبارکي وایم. مهلا د چلا هم بریالي شي، خو یو خبره باید چې دوی همیشه په یاد ولري چې دوی خويند هم په کورونا سي دی او بلابل محدودیتونو سره مخ دي. نو دوی باید دا غوی سره مرسته وکړي که نور نشي کولای. حج اقل په کور کې خور لور یا داسې نور څوک لري چې دا غوی سره مرسته وکړي، ته دا غوی ته د زده کړو زمینه مساعده کړي او هغوی وستایي او همدارنګه هغوی ته هیلې ورکړي تر څو نه هیلې نشي.
ډېر ښه، ډېر مننه کور دی ودان هریوا جانې چې وخت پرې خو د پروګرام کې د ګډون وکړه. شبانه جانې دلته هم مننه، زموږ د دې پروګرام کې همکارو څومره غلی و. د شبانه جانې پوښتنې کوله چې ما سره به پروګرام کې وي او که نه. او هغه اکبري تاسې ته راځم، ستاسې وروستۍ خبرې اورم. لام افغان نجونې د خپلو ورونو په پرمختګ خوشحالیږي سره له دې چې همدغه نارینه و دندې نارینه او حکومت پر افغان نجونو ښوونځي تړلې، خو دوی لام د دوی په پرمختګ خوشحاله دي، مبارکي ورکوي او د پرمختګ هیله ورته کوي. د دومره حوصلې، د دومره دغته واقعا افغان نجونې زړورې دي چې د دومره ستونزو سره سره بیا هم دې هلکانو ته مبارکي ورکوي. خو ستاسې وروستۍ خبرې څه دي، تاسې څه وایي؟
فردا جان، واقعا که زه نه غواړم د نا امیدۍ خبرې وکم، په افغانستان کې که ټول یو لاس وای، که دغه ورونه هم د خویندو تر څنګ ودرېدلی وای، نو لا به زموږ دغه مبارزې رنګ راوړی وای. خو زه په اوسني واکمنې ډلې باندې دغه غږ کوم چې دوی خبره د اسلام کوي. په اسلام کې د پوهې ارزښت هیڅکله د جنسیت په اساس نه دی راغلی. هم نارینه کولی شي او هم ښځینه کولی شي. نو زه په دوی غږ کوم که ښځینه هم په تعلیم باندې سنبال ونه اوسېږي، دا په هیواد کې او ستاسو د حکومت لپاره هم دا ډېرې منفي اغېزې لري. که اوس یوه خور او ورور دواړه برخو کې، که موږ ډاکټران ونه لرو هم ستونزې دي، اقتصاد پوهان ونه لرو هم همدغه ستونزې دي په دواړو برخه کې. او د هیواد د پرمختګ لپاره هم صرف په نارینه نه کېږي، باید تر څو چې ښځینه هم نه وي در سره، تاسو نشئ کولای کامیاب اوسېږي. نو هیله ده چې دوی د دغه افغانو ملاله خویندو په غږ کې چې کوم درد ده، حداقل دغه دوی درک کړلی شي او خپلو دغو منفي کړنو ته دوی د پای ټکی کېږدي او نورې پرېږدي.
ډېره زیاته مننه له تاسو درې واړو قدرمنو خبریالي او همدارنګه د ښځو د حقونو فعالې مینې اکبرې نه له زده کړو له راګرځول شو زده کوونکو هرې یوې شبانې نوري او هرې وانا چې په پروګرام کې مونږ سره ګډون وکړو. اورېدونکو له تاسې مننه چې پروګرام مو تر دا شېبه واورېده. په پای کې ورسو سندرې اورو او همدې سره هم پروګرام پای ته رسوو.
ٹکرے پگاڑا سپلے میری یوان دوڑا سپلے میری یوان دوڑا لکھ لرے دغرا گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے سیو ما شمیم ٹکرے پگاڑا سپنے میں پریدی یوان دوڑا سپنے میں پریدی
سنیوالی تر دول سما پوری مدیره سرمالیما مالیمانی خالات کل شیسی بی
لیا ور خالات دی سنتی طولنی لارزشون سر مبارزه و کی او لبل ارخا حکومتی چارواک سر مخی دی
افغانستان کې تورات فورت د شزو حقونه تر پولاندی که جهالا که شزی به جامعی نیما برخه تشکیلوی
نارینه ډاکټر ته نوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره زماینه کی اما خپل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راځي
پلار دا رڼا کا